بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخونکې لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو، نیکو هیلو او خیر پرزونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال لقب د میاشت شپږمه نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګ د میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال د فروری له 25 نیټې سره برابر. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په 8 او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اورئ. بیا به په یوکراین کې د روسیې پوځي عملیات او دلیلونه او پایلې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به د نور په حضور کې لړۍ له یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د یوکرین د حالاتو او د ویانا خبرو اترو په اړه د ایران او روسیې ولسمشرانو خبرې اترې وکړې. علي شمخانی وویل د یوکرین بحران یو نصیحت لرونکی عبرت کېدی شي. روسی اعلان وکړ د یوکرین سلور اویا پوځي مرکزونه تباه کړی شول. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیس انخطا رامسته شو. د کرملین ماڼۍ مطبوعاتي دفتر اعلان وکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفوني خبرو اترو کې د ویانا د خبرو اترو او د یوکرین د وروستیو حالاتو په اړه د نظر تبادله وکړه. د هرنا د رپورټ له مخې ولادیمیر پوتین پرون مازیګر له سید ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني تماس کې هغه د نړیوالو معیارونو او له ډونیټسک او لوهانسک جمهوریتونو سره د دوستۍ، ملګرتیا او متقابل مرستو په موافقه لیکونو کې د روسیې د ژمنو مطابق د دوبانس جمهوریتونو له اوسیدونکو څخه د دفاع په خاطر د خاصو پوځي عملیاتو د اجرا لپاره د فیصلې په اړه د یوکرین له حالاتو آگاه کړ. د کرملین ماڼۍ په بیانیه کې راغلی دی د ایران ولسمشر هم د امریکې او نیټو بې ثباته کوونکو اقداماتو په وجه په امنیتي ډګر کې د روسیې اندېښنه د درک وړ وبلله. ولسمشر رئیسی او پیوتن په دغو خبرو اترو کې همدارنګ د ایران د ایټمی موافقې په اړه د ګډ جامع اقدام د پروګرام د ساتنې او پوره عملي کېدنې لپاره د ډیپلوماټیکو هلو ځلو په باره کې د نظر تبادله وکړه. په دې هکله واضح کړی شوه چې د ویانا په خبرو اترو کې وروستۍ موافقې ته رسیدل د سیمه ییز ثبات او امنیت له ساتنې سره مرسته کوي. د کرملین د بیانیې په اخره کې راغلی دی د ایران او روسیې ولسمشرانو د جنوري په 19 په ماسکو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د غونډې نتایجو ته په پام سره په مختلفو سطحو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره په خپل کلک اراده تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا سکتر په خپل یو ټویټري پیغام کې د یوکرائن له بحران د لویدیځوالو د نصیحت او عبرت اخیستو په ضرورت تاکید وکړ. د تسنیم خبر ایجان د رپورټ له مخې علي شمخانی په خپل ټویټ کې ولیکل، د اروپا په یوې ډېرې ختیځې برخه کې د بحران د رامنځته کېدو په وجه د مالي بازارونو نسکورېدو او د انرژۍ د بیې د پام وړ زیاتېدو وښودله چې د نړۍ په ختیځ نیمه کوره کې په ټولو شکلونو کې بې ثباتي او ناامني به د لویدیځ ګټې له سختو زیانونو سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه د یوکرین بحران له نصیحته ډک عبرت کېدای شي. خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اطلاعاتو وزیر ویل چې دښمنان په مختلفو دسیسو سره اسلامي نظام ته زیان رسولو په تکل کې دي. په مختلفو د ساینس، طب، پوهنتوني، نوي ټکنالوژي، دفاعي او پوځي مختلفو برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له پرمختګونو سره سره له اسلامي ایران سره دښمنۍ لا زیاتې شوي او نوي اړخونه پیدا کړي دي. د ایران د رپورټ له مخې حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب پرون د دې په بیانولو سره چې دښمن هر ورځ د اسلامي نظام په خلاف په نوي چلول او دسیسې سره راسرګندېږي وویل، تر څو چې اسلامي نظام ټینګ ولاړ د استکبار، استعمارګرو او فتنګرو دښمنی به دوام لري، ځکه چې دوی د اسلام، د انقلاب او د شهیدانو د وینې دښمنان دي. هغه واضح کړه، ایران د خلکو په خلاف بایکاټونه، معیشتي مشکلات، تپلې، جنگ او نور غلیمانه اقدامات د اسلامي نظام په خلاف د دښمنانو غلیمانه اقداماتو ځینې نمونه دي. روسیه اعلان وکړ د یوکرین سلور اویا فوجي مرکزونه تباه کړي شوي دي. د روسیه د دفاع د وزارت ویان ایګور کوناشنکوف وویل چې د دغه هیواد فوج د یوکرین سلور اویا بیخ بنایي فوجي تاسیسات له منځه وړي دي. همدا اوس د روسیه د عملیاتو په وجه په ټول یوکرین کې فوجي حکومت اعلان شوی دی. د ریانوسټی په نقل سره د ایرنا د رپورټ له مخې کوناشنکوف پرون خبریالانو ته وویل، روسیې د یوکرین د یولس هوایي اډو، د ځمکني او سمندري ځواکونو درې فوجي هډکواټرونو، اتلس ریډاري مرکزونه، د اس درې سوه او بوک ایم یو نومي هوایي دفاعي سیستمونه په نښه کړي او له منځه وړي دي. هغه زیاته کړه، د روسیې د دفاع وزیر سرګی شایګو حکم کړی دی چې د یوکرین له ټولو جرنیلانو، افسرانو او پوځیانو سره دې محترمانه سلوک وشي. د روسیې فیډرل امنیتي ادارې هم اعلان وکړ، له روسیې سره د یوکرین په پولو کې ټولو پوله ساتونکو ځواکونو خپل مرکزونه پرېښودي او زیاتره له روسیې سره یوځای شوي دي. د روسیې د سرکاري ټي وي دریم چینل بخنه غواړو، د روسیې د سرکاري ټي وي دویم چینل د دغه هیواد د دفاع د وزارت د سرچینو په نقل سره وویل، تر اوسه په دونباس سیمه کې تقریبا 440 یوکرایني ځواکونو خپلې وسلې په ځمکه ایښودي او تسلیم شوي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیس ان خطر رامسته شوې ده. په پولیس سیمه کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ خطه کې دوه تنه وجلې شوې دي. د افغانستان د شفقنا خبري اجند رپورت لمخې پرون په سپین بولډک کې د افغانستان او پاکستان پولیساتونکو ځواکونو ترمنځ وسلې ان خطر رامسته شوه چې لکبل دوه تنه وجل شول او تنور هم جوړل شوې دي. د وجل شوی او جوبلو د پیژنګلای په اړه سندې ویل شوی. د افغانستان او پاکستان په پولو کې پولیس اختلافات او خطې تل د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالي سبب کیږي. د افغانستان په لکونو ماشومان د ناوړه خوړو له امله له مرګ سره لاس او ګریوان دي. زمون خبریال د شفقنا خبري اجانت له رپورټ ورکړ. د ملګرو ملتو یونیسیف په یو وروستي رپورټ کې اټکل کړی، په روان کال کې ممکنه ده په افغانستان کې 50 کالو کم عمره تقریبا 3 میلیون ماشومان د ناوړه خوړو له امله ډېر زیات کړیږي او د مرګ له جدي خطرې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د نیواګرۍ په 40 کلونو کې د امریکې غیر ذمدارانه چلند او د افغانستان د تقریبا 10 میلیارډ ډالري شتمنیو کنګل کېدو د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ اصلي وجوهات دي. دمګړی د امریکای ولسمشر جوزف بایدن د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د افغانستان کنګل شوي نیمې شتمنۍ د ستمبر د 11 نیټې د پیښو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه د ورکولو امر کړی و چې دغه شتمنۍ وتروړلی شي. د یونیسف ادارې په راپورټ کې راغلی دي چې په افغانستان کې په انساني بحران او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ په پراختیا پسې په ماشومانو کې د ناوړه خوړو له امله ډول ډول ناروغیو خورېدل زیات شوي دي. په عین حال کې په افغانستان کې په اقتصادي بحران پسې نړیوالو موسسو خبرداری ورکړی دی چې بې پامۍ د دوام په بڼه کې ممکنه ده په افغانستان کې د ناوړه خوړو او لوګې له امله تقریبا 1 میلیون کم عمر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ایران اسلامي انقلاب یو معجزه ده. د لبنان د حزب الله ولسی غورزنګ مشر سید حسن نصرالله د حزب الله غورزنګ د هغه وخت د مشر سید عباس موسوی د شهادت د کلیزې په مناسبت په یو لړ سرګندونو کې د دې خبرې په کولو سره چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د سیمې تر ټولو سرکشه امپراتوري یعنی پهلوی رژیم نسکور کړ او امریکا او سهونستي رژیم یې له ایران وشړل، وویل د ایران اسلامي انقلاب د یوې معجزې په څیر دی. د لبنان د حزب الله غورزنګ مشر له امام خمینی سره د سید عباس موسوی شهید ډېرې مینې ته اشاره کړه وکړه او زیاته کړه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په بهیر کې د ټول نړۍ د حضرت امام خمینی له غورزنګ سره غږ ملوه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په یوکرین کې د روسیې پوځي عملیات دلیلونه او پایلې دا زموږ د تبصرې عنوان چې زه شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن پرون سهار وختي په یوې ټلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې دغه هیواد پوځ به په دوبمه سیمه کې ځانګړي پوځي عملیات شروع کړي. پیوټن د دغو پوځي عملیاتو له اعلانه سملاسي وروسته د یوکراین د پوځي د پوځي کولو د ودرولو غوښتنه وکړه او د یوکراین له پوځیانو یې وغوښتل خپلې وسلې د پزمکه کیږدي. ولادیمیر پیوټن د روسیې د پوځي عملیاتو د قانوني کېدو د توجیه په باب هم وویل د ملګرو ملتونو د منشور د 9 فصل د 15 مادې له مخې د فیډریشن د شورا په تایید سره او له ډونیټسک او لوهانسک سره د متقابل دوستۍ او مرستو تړونونو په اجرا کې د ځانګړو پوځي عملیاتو ترسره کېدو فیصله کړې ده. هغه زیاته کړه د هر ډول وینې بهېدو ذمواري به احتمالا په یوکراین کې د واکمن رژیم په غاړه وي، هماغه شان چې تمه کېدله د روسیې لخوا د تیر ګل په ورځې د ډونیټسک او لوهانسک په رسمیت پیژندنې وروسته او له پیوټن څخه د دغو سیمو د مشرانو د مرستې په غوښتنې پسې روسیې بالاخره د فروری په 24 سهار وختي د پوځي مرکزونو او مهماتو په سلاکوټونو باندې په بمباریو سره د یوکراین په مختلفو سیمو کې پراخ پوځي عملیات شروع کړل. په دې لړ کې د دونباس په شمول د یوکراین په مختلفو سیمو کې د روسیې د پوځ پرمختګ شروع شوی دی او د کیوف حکومت په لوهانس کې د دوو ښارونو د نیولو خبر ورکړی او حتی ځینې خبرونه د تور سمندر په سواحلو کې د ماریو پل او اودسا بندري ښارونو ته د روسیې د ځمکني ځواک د ورننوتلو ښودنه کوي. په دې توګه یوکراین ته د روسیې د چارواکو له ډیرو خبرداریو وروسته او دغو خبرداریو ته د کیوف د چارواکو په بې پامۍ پسې اوس ماسکو عملی ګامونه پورته کړي دي. د امریکای ولسمشر جوزف بایدن د ولادیمیر پیوټن له وینا وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره روسیه په یوکراین کې د جنگ او د بېشمېره مرګ ژوبلو ذمواره وبلله. په داسې حال کې چې واشنگټن په اوسني غمیزه رامنځته کوونکي وضعیت برابر سره کېدو کې نیغ په نیغه رول لرلو باندې سترګې پټوي. ویل کې دې شي چې په یوکرين کې به د روسیې فوجي عملیات په نړیوال ډګر کې د یو نوي پړاو پیلاموي. اوس هم ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې په یوکرين کې به د روسیې په فوجي عملیاتو کې د هر بهرني مداخلت په مقابل کې سخت جواب ورکړي شي. په حقیقت کې د کیوف حکومت اوس یوکرين ته د ناټو د پیښو په کاغولو سره د روسیې سره د غلیمانه چلند او لویدیځ سره د همپالنې لپاره په تاکید کې د خپلو اقداماتو له نتیجو سره مخامخ شوی دی. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک
دا تاریخ پانا قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه به منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې وسم تاسو ته د تاریخ یو بل پانه وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له درویشتمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. یو سل څلور څلویښت کاله پخوا د 1299 هجري قمري کال د رجب په درویشتمه نیټه یو نامتو عالم او فقی آیت الله سید حسین کوکمرئی وفات شو. هغه تر کلونو د خپل عمر د مشهور استادانو له محضره او په ځانګړې توګه له شیخ مرتضی انصاری څخه استفاده وکړه. آیت الله کوکمرئی په فقه او اصول کې استاد وو او له مرحوم شیخ انصاری وروسته د عراق د حوزوي مشرانو څخه ګڼل کېده. له 300 نه زیاتو لویو عالمانو د آیت الله کوکمرئی د درس له محضره استفاده کړې ده. د اسلام دغه لوی عالم د عباداتو، فروع دین او احکام حلال او حرام په څنګه کې ګڼ شمېر کتابونه او رسالې لیکلي دي. شپږتیا کال مخکې د 1945 میلادي کال د فروری په 15 نیټه د سوریه په غرونو کې د دغه هیواد د هغه وخت د پوځي ولسمشر ادیب شیشکیلی د دیکتاتور حکومت پر خلاف د آزادۍ غواړو وسلوال جنگ پیل شو. د جګړې د سوریه د خلکو له تیرو جګړو سره بنیادی او ژور توپیرونه درلودل، ځکه چې په دې جګړه کې د کارګرانو، بزګرانو، محصلینو او حتی زده کوونکو په شمول وطن دوستو ډلو هم فعال شتون او ملګرتیا درلودله. د سوریه د خلکو د 1945 کال پاڅون بالاخره د خلکو او پوځ په یووالي سره کامیاب شو او ورپسې د سوریه د خلک ګوند مشر هاشم عطاسی د دغه هیواد ولسمشرۍ پکې غوره شو او د شیشکیلی حکومت وپرځېد. اته دیش کال وړاندې د 1228 هجری لمریز کال د کب یاهود د میاشتې په شپږمه نیټه د عراق جنګي الوتکو د ایران کوهدشت، سقیز، پل دختر او محبت ښارونه بمباري کړل. په خیبر نومي عملیاتو کې د اسلام د جنګیالیو له بریالیتوب او په مجنون جزیره سیمه کې د عراق د پوځ له ماتې سره په یو وخت د عراق د باسي رژیم پوځ د ایران د مختلفو ښارونو استوګنې سیمې بمباري او په توغندیو ویشتل پیل کړل. په دې منظومان کې خورمآباد او بروجرد ښارونه په څلورو توغندیو ولګېدل او کوهدشت، سقیز، پل دختر او محبت ښارونه هم د عراقي الوتکو لخوا بمباري شول. په دغو ښارونو د بوژنونکې بمبارۍ له امله کابو 50 ښاري شهیدان شول او له 400 زیات نور ژوبل شول. ا اته دیش کال په خوا د 1302 شپیتم هجری لمریز کال د کب د میاشتې په شپږمه نیټه د عاشورا د یو دیرشمې لخکر قائم مقام مشهور قومندان سردار حمید باکری د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د عراق د باسي رژیم د تپلی جنگ په څلورم کال کې شهید شو. هغه د صدام د باسي رژیم پر خلاف جنگ کې د ایرانی جنگیالیو په بریالیتوب کې مؤثر رول درلود. حمید باکری بالاخره له ډیرو میړانو وروسته په مجنون جزیره کې په خیبر عملیاتو کې شهید شو. اولنه اته ویشت کال مخکې د 1994 میلادي کال د فروری په 15مه نیټه یو توندلارې سیهونیست د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د الخلیل ښار د حضرت ابراهیم علیه السلام په حرم کې پروژتی لمونځ کوونکو پرله پسې ډزې وکړې او 9 تنه یې شهیدان او ګڼ شمېر یې ټپیان کړل. دا بوژنوونکي وژله چې یو ځل بیا یې له مسلمانانو سره د سیهونستانو دښمني څرګنده کړه. د اسلامي نړۍ له تیز او قهرجن غبرګون سره مخامخ شوه. دا شان چې لویدیځ حکومتونه مجبور شول له تل ابیب سره د جوړ جاړي مذاکرات د څه مودې دپاره وځنډوي. د روژې په مبارکه میاشت کې د لسهاو لمونځګزارو بېرحمانه وژله سبب شوه چې د فلسطین نیواکي خاورو تر 2 میاشتو ناکراره شي او فلسطینیانو له سیهونیستي رژیم سره مقابله سخته کړي. د غبرګونونو ته په پام سره تل ابیب طرحګر کس ونیوه او محاکمه یې کړ. خو د قدس نیواکګر رژیم بالاخره په دې ادعا سره چې بریدګر لیونی و د هغه له سزا کولو یې ډډه وکړه.
اوس هم زما همکاران چمتو دي چې د قرآن پلوشین می پروگرام شرف حاصل کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي.
دا خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. دوستانو په دې هیله چې په دغه نورانی آیتونو سره مو زړونه سیقل کړو او تر خپل وسه ترې استفاده وکړو دغه پروګرام پیلو. په تیره برخه کې د حجرات سوره 9 آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې غواړو د دغه پاکې سوره له 10 تر 12 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د حجرات د مبارکې سوره د 10 آیت تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
اجباره بشک هم دا خبر دا چې مؤمنان خو سره ورونه دي، نو تاسو د خپل ورونو په مینس کې سوله کوي او لا خدای نه وویریږي د دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلام یو ځانګړنه دا ده چې د مؤمنو ورونو ترمنځ د اړیکو او ښو تعلقاتو د ټینګولو غوښتونکی دی. معمولا په یو کورنۍ کې دوه ورونه ځانونه برابر او یو بل سره سیال ګڼي، یو پر بل ځان لوړ نه ګڼي او کبر او لویي نه کوي. اسلام همدا شان سپارښتنه کوي چې د ایمان ټول خاوندان له قامي، توکمي او ژبني او اختلافونو سره سره باید ځانونه برابر وګڼي او هیڅ څوک ځان تر نورو اوچت ونه ګڼي. د اسلام پیغمبر په خپلو اصحابو کې د وروري تړون ټینګ کړ او په تاریخ کې د همیشه لپاره دغه الهي پیوند په مسلمانانو کې جاری شو. هغه حضرت په مختلفو ځایونو او وختونو کې په دې خبره ټینګار کړی چې عرب پر عجم او سپین پر تور هیڅ لبراوی نه لري او ټول د یو بل ورونه او د خدای بندگان دي. کله هم چې د دوو مؤمنو ورونو په منځ کې اختلاف او شخړه رامنځته شي، طبعا د ایمان د خاوندانو دنده ده چې د وروري د اصل پر اساس په هغوی کې سوله او پخلاینه راولي او په هغوی کې حق او انصاف جاری کړي.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی، هیڅوک اجازت نه لري ځان تر نورو لوړ وګڼي، ځکه چې ټول مؤمنان د یو بل برابر سیال او همساری دي. البته د والدینو او بچیانو ترمنځ پر اړیکو سربیره چې دغه رابطه له بره څخه لاندې اړخته ده، خو د ورونو ترمنځ اړیکې په عرض کې او برابرې دي. دوهم، لکه څنګه چې یوه کورنۍ د دوو ورونو په منځ کې د اختلاف د لرې کولو لپاره اقدام کوي، اسلامي ټولنه هم باید د مؤمنانو ترمنځ د اختلاف د ختمولو هڅه وکړي او پکې سوله او پخلاینه رامنځته کړي. دریم، د مؤمنانو په منځ کې سوله، مینه او محبت د الهي رحمت د نازلېدو سریزه ده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د حجرات د مبارک سورې یولسم آیت تلاوت په ګډه سره اورو. هلته چې الله تعالی فرمایي:
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
جبارة ای هغه کسانو چې ایمان مرا وړی دی، هیڅ قوم د په بل قوم پورې مسخره نه کوي. کیدای شي چې هغوی تر دوی څخه ډیر غوره وي او نه د ښځې په نورو ښځو پورې مسخره کوي. کیدای شي چې هغوی له دوی نه ډیرې غوره وي. او تاسو د خپلو ځانونو یو بل عیب جویی مه کوئ او یو بل په بدو لقبونو او بدو نامو سره مبولای. ل ایمان راوړو نا ورستا د فسق نامه بددا او چا چې توبه و نه وستلا نو هم حق کسان ظالمان دي.
دوستانو، تیر آیت د مؤمنانو په منځ کې د ورورولۍ او وروري اړیکو ته اشاره وکړه. دا آیت د ژبې د ګناهونو دریو بیلګو ته اشاره کوي چې د وروري اړیکو ته تاوان رسوي او فرمایي: هیڅ سړی او ښځه او هیڅ قوم او قبیله حق نه لري چې په بل قام یا کس پورې خنده او مسخره وکړي، ځکه چې هیڅ قام او کس تر نورو غوره او لوړ نه دی چې ځان ته د نورو د سپکولو او مسخره کولو حق ورکړي. همداراز په نورو کسانو او قامونو د بدو نومونو او لقبونو کې خودل او پسپکو غلطو نومونو د هغوی بلل د دواړو لورو ترمنځ د کینې او زړه بدۍ د جوړېدو سبب کیږي. نو ځکه خدای تعالی دا کار ګناه ګڼلی او له دغه سپک کاره توبه نه کولې پر نورو ظلم بللی دی.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی په خدای ایمان د خدای د بندگانو له مسخره کولو سره سمون نه خوري. دوهم، د نورو قومونو او کسانو مسخره کول د ځان د لوړ ګڼلو نښه ده. قرآن له دغه کار سره مقابله کوي او فرمایي باید ځان تر نورو لوړ ونه ګڼئ، ښایي په کومو کسانو پورې چې مسخرې کوئ تر تاسو غوره وي. دریم، د نورو د عیبونو اشوا کول او د هغوی غلطه نامه اخستل هغوی هڅوي چې زموږ عیبونه ښکاره کړي او په موږ پسې بدې ردې ووایي. په بله ژبه، د نورو بدنامول یو اړخیز سړک نه دی، زر یا ناوخته دغه سړک دوه اړخیزه کیږي او متقابل نور هم زموږ عیبونه او رازونه ښکاره کوي او بدناموي مو. څلورم، د اسلام یو ستراتیژیک هدف له بدو او ناخوښو کړنو د ټولنې د چاپیریال پاکول او د ټولنیزو شخړو، نښتو او لانجو مخه نیولل دي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو، اوس هم پام وکړئ د حجرات د مبارکې سورې دولسم آیت چې خدای تعالی فرمایي:
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
جبارة اي هغو کسانو چې ایمان مرا وڑی دے تاسو لڈیرو بدو گمانونو نا جان وسا تھائی، بے شکا جنی گمانونو گناہ دا او پت ایبونا ملٹا وی او ستاسو ځینی دی د ځینو نورو غیبت نه کوي. آیا په تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د خپل ورور غوښه وخوري په داسې حال کې چې هغه مړی وي؟ هیڅکله نه. نو تاسو دغه خوراک بد ګڼئ او له الله نه وویریږئ. بے شکه الله ښه توبه قبلونکی بے حده رحم کوونکی دی.
کلونو اوریدونکو، د تیر آیت په دوام کې دا آیت هم ځینو ګناهونو ته چې د ټولنې د وګړو ترمنځ د ورورولۍ د اړیکو د کمزور کېدو سبب کیږي اشاره کوي، سره له دې چې مؤمنان ته په یو بل د ښه ګمان لرلو سپارښتنه شوې، خو افسوس چې ځینې کسان په نورو بدګمانه وي. هغوی د خپلو بدو ګمانونو او احساس په بنیاد او بې له دې چې کوم دلیل او برهان ولري د نورو په چارو کې جاسوسي او عیب لټونه کوي او په هغوی بې ځایه تورونه لګوي. غیبت دا دی چې انسان د یو بل کس په نشتوالي کې داسې یو څه ووایي چې خلک ترې نه وي خبر، او که هغه سړی یې واوري نو خپه کیږي پرې، ځکه خو غیبت د مړ انسان د غوښې له خوړلو سره ورته ګڼل شوی دی. ځکه کله چې انسان د نورو په مخ کې د یو چا غیبت کوي او عزت یې وړي، له دې عمله چې هغه په ټول کې نه وي موجود او د ځان دفاع نشي کولی، نو له لاسته تللې عزت یې د جبران وړ نه دی، او هم ځکه ورته د مړي د غوښې خوړل ویل شوي دي.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی په اسلامي ټولنې کې اصل دا دی چې ټول انسانان له یو بل سره برابر دي او باید پر یو بل ښه ګمان او باور ولري. دوهم، بدګماني د نورو کسانو په چارو کې د تجسس او آخر هم د غیبت کولو او د هغوی د عیبونو د اشوا کولو سبب کیږي. دریم، له بدو کارونو د خلکو د منع کولو یوه طریقه له انساني احساساتو کار اخیستل دي. دا مثال په توګه په دغه آیت کې هغه کسان چې غیبت او بد وینې کیږي داسې ورور ګڼل شوی چې له دنیا تللې او د ځان د دفاع طاقت نه لري. څلورم، په دین کې هیڅ بندو نشته. د انسان ګناهانې هر څومره چې لوی وي په واقعي توبې سره جبرانېدلی شي، ځکه چې خدای تعالی ډېر توبه قبلونکی او مهربانه دی.
عزتمنو اوریدونکو، د خدای تعالی له پاک درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي تر څو موږ د ګناهونو د کولو څخه ځان وژغورو. په همدې دعا سره د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خب ګلونو دوستانو، د خپرونې په دې وروستۍ برخه کې هم د نور په حضور کې پر لړۍ یو بل پروګرام ته ستاسو پام راګرځو.
دلمر په حضور کې
قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1453 کال د سلواغې په 9 نیټه د تبریز د خلکو د پاسون د کلیزې په مناسبت د آذربایجان شرقي ولایت له خلکو سره ویډیویي کتنه وکړه. په دغه کتنې کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د څرګندونو په اکلمو ځانګړې لیکنه برابره کړې ده چې زه فاطمی او عظما محترم همکار
صادق حسین
تاسو ته دراوړو. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د 1453 هجری لمریز کال د سلواغې په 9 نیټه د ایران د تبریز د خلکو د پاسون د کلیزې په درشل کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د آذربایجان شرقي ولایت له خلکو سره آنلاین کتنه وکړه. دوی دغه نیټه د انقلاب په تاریخ کې د تبریز د ځلیدا او د شکر کونې ورځ وبلله، او د هغې په وضاحت کې وویل دا یو نوښتي خوځښت و، یو مهم حرکت وو چې د کوم د مرغومې د میاشتې د 19 نیټې د پاسون دوام یې ټولو ته ورزده کړ او وروی خوده. کاچیر د ایران د تبریز د سلواغې په نهه ویشتمه نیټه هغه ستر حرکت نه وای کړی، نو د څلوېښتیا د لمانځل او د ایران د ولس لپاره د مبارزې د دوام دود به نه و پیل شوی. کله چې د قوم د شهیدانو څلوېښتیا د تبریزیانو په نوښت سره ولمانځل شوه، نو دا یزد، کرمان او د فارس خلی د ښارونو او نورو مختلفو سیمو په شان بېلابېلو ښارونو کې دا حرکت پیل شو، او دغه بهیر د خلکو پرګانې د مبارزې او انقلاب میدان ته راوبسلی او سبب شو چې د انقلاب په بریا ختم شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د آذربایجان او تبریز خلک د ملي وحدت او ملي مقاومت پر مخ بیبون کې وبلل، او د آذربایجان یو ستر ویاړې له اهل بیت علیهم السلام سره د مینې د بیرغ پورته کول وبلل. د دوی له نظره د قوم د شهیدانو د څلوېښتۍ په دستورو کې د آذربایجان د خلکو شتون د خلکو د میداني حرکت پیل او د مبارزې د دوام لامل شو، او په دې عقل یې وویل د یو حرکت دوام د هغه د کامیابۍ کلی ده. که چیرې یو خوځښت پیل شو خو دوام ونه موندی شي او راتلونکي ګامونه پورته نه کړی شي، نو دغه خوځښت به شنډ پاتې کیږي، باطل بشي او بے اثر بشي. موږ په دنیا کې داسې ډیر غورزنګونه او انقلابونه لیدلی دي چې ډیر ښه پیل شوي دي، مهم ګامونه یې هم پورته کړي دي، خو کامیابۍ ته نه دي رسیدلی. دا ولې؟ دا ځکه چې د غورزنګ چلوونکي خپلې لارې ته له دوام ورکولو غړېدلي دي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا امام خمیني د انقلاب له بریالیتوب وروسته په همهغو ړومبنیو ګامونو کې له دغه مهم ټکي غافل نه شو. د عراق په تپلي جنګ کې د حضرت امام خمیني تدابیر د حرکت د دوام په لر کې ډیره مهمه نمونه ده. دوی څرګنده کړه چې په داسې حالاتو کې چې موږ تش لاس وو او تجهیزات مو نه درلودل، امام خمیني له جنگ څخه د امکاناتو نه لرونکي انقلابي ولس لپاره د اقتدار او ملي نړیوال اعتبار لپاره یو وسیله جوړه کړه. دغه جنگ دښمنانو د انقلاب د نابودولو لپاره پلان کړی وو، خو امام جنگ په یو داسې وسیله بدل کړ چې انقلاب پیاوړی کړي، او هغه ته دوام ورکړ او دغه ګواښ یې په یو فرصت بدل کړ. حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د پوهنتون د یو محصل په یو ستر شخصیت، یو لوی قومندان او یو سمبول باندې بدل کړ. دا د امام کار وو. د مهدی باکری او قاسم سلیمانی په شان شخصیتونه امام جوړ کړل. د انقلاب د دوام حرکت داسې دی، ځوانان پر لپسې د انقلاب په شخصیتونو، د انقلاب په اتلانو او د انقلاب په پرمخ بیوونکو بدلوي او مخته بیایي.
خوګوردونکو، خود انقلابی حرکت دوام څه ته وایي؟ د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې پوښتنې په وضاحت کې وویل، د انقلابی حرکت دوام یعنی دا چې موږ د انقلاب هدفونه په نظر کې وساتو، پاملرنه ورته وکړو او سینې او راتلونکي ټولې اړتیاوې مو په نظر کې ولرو، او دغه اړتیاوې چې په هر شکل پوره کړی شو. دوی د انقلاب هدفونه د هیواد پرمختګ، په هیواد کې ټولنیز عدالت، د هیواد اقتدار، په هیواد کې د اسلامي ټولنې جوړول او بالاخره مډرن او ستر اسلامي تمدن ته رسیدل وبلل، چې دغه هدفونو ته د رسیدل لپاره باید خپل ټول توان وکړو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د پوهانو او محققانو کوشش، د حوزې د عالمانو د پوهنتون هلې ځلې، د ځوانو محققانو کوشش، د کار زیږونکي او کارکوونکي او کارګر فعالیت، د کرهنې او صنعت د برخې کار او خدمات، سیاسي روښانونې او داسې نور شیان د انقلاب اهدافو ته د رسېدا او د انقلاب د دوام په لړ کې یو شمېر حرکتونه وبلل. کوششونه او هلې ځلې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په اوس او راتلونکو دوو زمانو پورې اړوند دي. دوی د کورونا ناروغۍ په پیښه کې د اړتیا وړ واکسین او اوزارونو د تولید لپاره د هیوا د ځوانو پوهانو ګډیدا د هیوا نګده او سینه اړتیاو بلله چې په هوشیاری سره ترسره شو. حضرت آیات الله العظما سید علی خامنائی به فرمایل دا سی یو نوی نقد کار څو ورځې مخکې د سلواغې د 28مې نیټې په مراسمو کې د خلکو پراخ شتون وو. دا د انقلاب د کامیابۍ واجبه کلیزه وه. په رښتیا یو خودجوشه خوځښت وو چې خلکو ترسره کړ او په حقه د ستاینې وړ وو. په دې مشکلاتو سره چې خلکو ته ورپیښ دي، کورونا له یوې خوا معیشتي ستونزې، له بلې خوا د پردیو لخوا پروپاګنډي، له یوې خوا په خوشینۍ سره له هغو پروپاګنډو سره د ځینو کورنۍ عناصرو مرسته، له بلې خوا نو د دې تر ټولو ستونزو او مشکلاتو خنډونو په منځ کې ولس دغه ستر لاریون ترسره کړ. داسې خبرونه ترلاسه شول چې له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې سږ کال د خلکو شتون د تیر کال په پرتله ډیر زیات وو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ټولنې راتلونکي او سبانۍ اړتیاوې هم د انقلاب دوامدار حرکت وباله وی ویل، که تاسو نن د دې ضرورتونو د پوره کولو په فکر کې نه شئ او ورته کار ونه کړئ، نو سبا به پاتې راشئ. په دغه اړتیاو کې د پوهانو او محققانو روزل شامل دي چې سبب کیږي یو ستر علمي خوځښت او علمي غورزنګ پیل شي او تر راتلونکو 15-20 کالو پورې داسې تکړه پوهان راڅرګند شي چې له دنیا سره برابري او سیالي وکړای شي. یا د دنیا د علم له مخکې لیکو کې هم مخکې شي. د اولاد زیږولو او نسل زیاتولو په مسلې باندې د معظم رهبر ټینګار هم د ځوان پیاوړي ځواک د درلودلو لپاره دور اندیشي ده. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای سوله ایز اټومي انرژي ته رسیدل یو مهم ضرورت وباله، او کنن د سوله ایز اټومي انرژي په فکر کې نشو نو سبا به ډیر ناوخته وي. دوی وویل، تاسو وګورئ د دښمن جبهه زموږ د اټومي انرژي مسلې ته څومره په ظالمانه سترګه ګوري. د اټومي انرژي په خاطر بندیز چې په سوله ایز والی هم خبر دی، اوس وایي چې ګڼي ایران بم جوړولو ته دومره فاصله لري، دا ټولې ابس او بې معنا خبرې دي. خپل پوهیږي چې موږ په دغه شی پسې نه یو، خو نه غواړي چې ایران داسې ستر علمي پرمختګ وکړي او دبا واچوي، ځکه چې ولس به سبا د انرژي ته ضرورت ولري او غواړي چې دا خوځښت دوام ونمومي.
وګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنائی د خپلو څرګندونو په دوام کې ځینو سترو فعالیتونو اقداماتو ته اشاره وکړه چې په دې څلورو لسیزو کې د انقلاب د دوام لپاره ترسره شوي دي، او په یو پکې علمي پرمختګ دی چې د نړیوالو احصایو له مخې زموږ د علمي پرمختګ چټکتیا د دنیا له اوسط اندازې څو چنده زیاته ده. د یو پرمیل دا مشهور شعر چې توانا بود هر کې دنا بود بیخی صحیح خبره ده. پوهه او علم د یو هیواد لپاره توانمنی راوړي، اقتدار راوړي. موږ په مختلفو علمي برخو کې داسې ډېر پرمختګونه کړي دي چې د انقلاب په اوایلو کې فکر هم نشو کېدلی. بیخي مو باور نه کېده چې موږ د اټومي انرژي په نانو ټیکنالوژي، بایو ټیکنالوژي او دا شان د طب په مختلفو پیچلو برخو په ډیرو سختو جراحیو د میرمنو د شنډتوب په برخې د بنیادي سیلونونو او داسې نورو ډول ډول علمي برخو کې دا ډول پرمختګونه وکړای شو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خوندې لارو، لویو لارو او ریل پټلیو د جوړولو د بندونو مسله، د کورونو او استوګنې مسله، او د هیوادونو مختلفو سیمو ته د اوبو او برېښنا او ګیسو د رسولو په شان د بنیادي وېښبنایو برابرول هغه ایرانونکي او مهم پرمختګونه وبلل چې د انقلابي خوځښتونو او جهادي حرکت په برکت ترسره شوي دي. تر دې چې ایران نن سبا د سیمې د روغتیا او د طب د خدماتو په مرکز بدل شوی دی، د معظم لارښود له نظره حتی د اقتصاد په مقوله کې سره له دې ځینې نیوکې هم شته، خو د دنیا د مشهورو اقتصادي مرکزونو قضاوت او نظر دا دی چې ایران د اقتصاد په برخه کې د مخکې په پرتله ډیر پرمختګ کړی دی او ستر ګامونه یې پورته کړي دي. پر دې سربیره د ډیرو شیانو په تولید کې مو پر ځان بسیاینه او په ځان باندې د ایرانی تولیدونکو اعتماد هم ترلاسه شوی چې دا ټول باید منعکس شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود وفرمایل په همدې حرکت او د انقلاب په دوام او جاری ساتلو سره نن سبا د خدای په فضل انقلاب هم ژوندی دی، هم زیاتېدونکی او هم تولیدونکی دی. دا چې تاسو وینئ د استکبار جبهه داسې انقلاب او د ایران د انقلابي ولس په وړاندې درېږي او دا ډول دښمني کوي، وجه یې دا ده چې انقلاب ژوندی دی. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د انقلاب په آرمانونو پورې د هیواد د نویو نسلونو زړه تړل او پیلتیا د انقلاب د ژوندي والی نښه وبلله. دوی په دې عقله ځینې ګنګوسې چې ګڼې انقلاب له خپلو اهدافو لرې شوي رد کړې او په پای کې یې له ټولو په تېره بیا له ځوانانو وغوښتل چې د انقلاب قدردانه شي او په خپلو هوشیارۍ او پرله پسې هلو ځلو او زیار سره انقلابي خوځښت جاري وساتي. په تېره بیا دې ټکې ته پام وي چې دښمن نن سبا د اقتصادي دباونو او همداشان د دروغو او تهمتونو د لګولو په دوو وسیلو سره له نظام څخه د خلکو د بیلولو او د خلکو د فکر د خرابولو په تکل کې دی. دوی وفرمایل د ایران ولس ته په کار دی چې د دواړو په وړاندې ودرېږي، له یوې خوا اقتصادي دباو په کورنیو هلو ځلو او البته په ډیپلوماټیکو کوششونو د بندیزونو په شنډولو سره له منځه یوسي، او له بلې خوا د دښمن د رسندویي پروپاګندو او تورونو په شنډولو سره.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونه هم ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.